ساری لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی لپامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا به د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهرچیانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي لیوی لسی رئیس دغه پارک د فعالیتو ژمنی ورکول کیږي خو تر اوسه د چار دیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملی کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خندونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لري شوي او ډیر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمه صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیتو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په رئیسي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د رئیسي روز موږ کولا سره موږ جنجلونه وي د فارغ صنعتي د فارو به موږ منظمه فنګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه فنګونه چې کړی مو دغه په یو په دوا او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونی مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسوو. اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي موږ دومره په بد وضعیت کې یو بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای یو سټانډرډ ځای باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویا سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصس غري شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه لمنځه تللې او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلې شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونی موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېره د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 1500 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره اسمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالي پاړه وویل
بالا سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجلو کې چې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وشولو ماشين چې دا هغه وړاندې کړ چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام سب دغه روباتونه شدي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې ورته جوړ کړی. اواز دومره وشي هغه بورډونه او دا شیان شدي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بزنس دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالي کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و او ټیمه حاضر شوی و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نووارې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او و نور آسیا هیوادونو.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدای و چې مونږ نړیوال سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیش برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دي. دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرض مثال کا عملیات وشي نو کې دې شغه ځکه چې ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کیدای شي هلته موجودي هغه مکمل وزن او دوباره راوځي. نو دې ډیره ستاینه وکړه او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړه. او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارې او د ټریننګ نو ډار راک او راتوی لیک شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطر خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبيعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستيال ولی مدقق ازادي راډو ته وویل چې د چاپیریال بد اغېزې له وچکالی ورسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه نړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې کوم څېړنې شوی دی هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاوره او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د هغه تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې دی وسته د اکتن بدلین پر د خاصیر باندې د بارانونو نسبې موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ امپیو والا تاریخ وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه د جوال راتوالې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه هم د سیلاب د ګورلو محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د ګورلو محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې وګړه ټولې ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوي خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د وبو د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د وبو د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
د شاغلی بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخنیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخنیسي دی او بل ګټه دا چې دغه ونه خپل ممانعت کوي د سیلاب دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب پر زیاتره شه هغه صوتی کده په کری د غیروجن بغیر چورته و یا انتقال د خاور له وزانه بل زاته کچیرته ونه یی دیونه بیخنی هغه ټوله کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي تلفات یې پوره کې زیات شي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبه کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو بهیشي او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغه خورونو او سیندونو ته نشتیا سوګن باید خوندې ځایونو ته بلل شي. شغلی سدید د خوندې ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونو د موقتی مسکن کې د شي د حالات او په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعاتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالات کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شاخلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنۍ او تام لاسرسي نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي، سیلاب راوتل شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري، هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي، له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ تاسو اوسو وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کوي. منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې لږ می ورسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتی شي. خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. د نن سره خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو لورو ژورو د ډک سفر د فرزانه څنګه و وسغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ ملمه پروګرام کې درې همدا پښتني کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې ته ډیر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسوالۍ په چارباغ کې زده کړې کړي دي، د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتل دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والې دي، د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرانو په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالبه شی وکنه، ځکه مونږ به مهاجر وو، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنی وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یو ورځ بیرون ووتلم. خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتري او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ښه ده او به روان دي بیا له او درې بیا له دې پولې په سر باندې یو کتاب ښه و. نو شپدي کتاب مسترګه ولګیدلې، خدای لکه مینه می چې ور سره وي. ورغلم د کتاب میرا واخسته بغیر لدین شل چا پختنه وکم چې کتاب دی چا دا یا دا څنګه څنګه بس خپل لوبه می پری خودله کتاب میرا واخسته وم د سرغلم کورته کورته راغلم مور میرا تویل چې دادی لکومه که دا کتاب دی لکومه کړای وایم نه پویم نه پولی په سر پروت ما را واخسته او چې کلم شپې پلار کورته راغی ویلې چې پلار ته می هم د کتاب ورو خو د چې پلار ما د سیو کتاب پیدا ک نه غره تویل چې دا به دی چاوی بیا دادا چې کورته مو د کاکا زوی راغی کنه وړکی وغه هغه ویل چې دې ما کتاب را نه پټ کړی ده اوس دې ما کتاب بیرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم زه تی دلته مې په ژړاګانو پایلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب را وړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې په هماغه کتاب نیما مور ښه وه یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل وه همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هر ورځ ماته یو یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو څخه وروسته به زه مسجد ته تللم په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کینم زه اوله کې تنبله کې نه کېږم زه غواړم چې دویم صنف کې کینم نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده وایم زده مې نه ته ما ته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم بیا هغه راته ویلي ښه ته ووایه الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې بیا مې ورپسې راته وایي یو ماته نه په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب نو نه پوهېږم چې دا به د څو سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلې چې زه د لور به دې په دویم سم کې کېنو چې دا دونه تیزه ده لایقه نو موږ هم اول سم دې پرېږدي په دویم سم کې به کېنو او هغه کوم اداري اجرات چې و هغه ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونه کې وایلی ده
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده
او مننه خیر اوسې څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و د نجونو تعداد کم و څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل لمونځ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړ شي نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي کنه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي جلۍ مکتب څه کوي یا بېلارې کېږي یا څنګه خو خبرې وې په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وې په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلی چې هله ماته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپله بکې ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول ته څنګه دې تمدګینی ولا
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډیر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړ سویه نه و، چې یعنی له ما نه به په ډیر لوړ سویه امتحان اخیسته. بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډیر به له هغو نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله، دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه. خو مقصد
خوخی کم مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی، خو بیا مطمئن دست شوق و دغه یو مضمون سره ده چاوی سکم مضمون خوخی ده.
او بالکل ډیر میل دینی مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو و دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه می ټول په مدرسه کې لوستی و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډیر علاقه به مې له دینی مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډیر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډیر علاقه و، دا به مې ډیر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډیر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوه کې به مې ډیر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکوه، پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډیر زیات روان دی ګران ده. بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډیر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، د شیبه مچ لوستل د ډیر زیات خوند راکوي، ډیر به سر خوشاله ومه.
پښتو مو یاد کړه، فرزانجان پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه میره نشي، د شی بیا د بیا ته لاړی د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي، دغه شوق
دا به هم درته وایي. دا به ستاسو لپاره قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شو. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف په چوپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده، یو لری کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چی نشته ورته. نو کانکور پر مهم چی واقع ستاری، کانکور پر امتحان که نستم، خو خیر چه پختنی مزده وی و چمی نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دشوان با نگریره نپویدنه، ما خود طور میکرلنو او پی اجتماعی مزامینو، مثلا دینی مزامینو، ادبیاتو و موضوعاتو که بخواهم، خو چمی حل کرده و چمی نوزده کنه ده. خو واضح خبر ده چی کانکور که طول لسنوز سر مخوی، خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیاب وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیاب یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې، څنګه به شي، او وس غواړي چې پانتون وایي، کنه تعجیل اخلي، کنه خوشی کوي، پرېږدي، یعنی دا قصې تر وی هفتې پورې هم دا تلی ورتلی کنه، چې اوس سفتې نه مکم پانتون کې کنه. نو سلام می پلار ته ویل چې دا زالور سفتې نه مکه، یو څو ورځې ورشه بیا کچې ته نشو تللی، یعنی نشو تللی، بیا پس لغنه تعجیل واخلي، وایم ښه همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
کورملری وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې را سره لاړه سبتنام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شومه، موټرو سره م بلده شومه. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې. پلار مې را ته ویل چې لور استاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم. زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځه نه څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه.
څو ساعته لاره وساسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې که نه. کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي، مصارف یې ډېر نه شي.
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللی یا تللی ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې که چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه. د هغه ډېر کم معاش وه، ډېر کم معاش وه، بې حده کم معاش وه. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه، داسې نه وه. پلار مې نامخته خپل کار کوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس وه، بیخي بس وه. مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله. یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلمه. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني، بس همدا راشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې ومه یا خو دې خوا مې سات تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه، په ما به شپه کېدله. نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندو وروڼو په اړه در ته وایه کورنۍ کښې په
همدې ډېر څه کښې تېر شه چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه در ته وایه، خویندو وروڼو په اړه در ته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشر یې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي؟ او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه ووایم که څنګه، خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کښې وه، څوک په لسم کښې وه، څوک په نهم کښې وه، څوک څلورم کښې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کښې ده، یوه بله په شپږم کښې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کښې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنې مکتب د ټولو په نیمه کښې پاتې شو.
فرزانې که په دې راته ووایاست، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، ښار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللي یاست، هلته مو ښاري نجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بېرته په کلي کښې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، دا ټول کارونه، یعنې یو څه چې یوه نجلۍ، یو افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسې کښې شته. بیا په کلي کښې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څېر باندې، یا په ټوله کښې هغه نجونې چې زده کړې م کړې وي، او هغه د کلي کښې مې وړتیاوې چې وي هغه مورته ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی پاړې نظر بل څه ده؟
ډیر دقیقه نه پوهیږم، اگر دلته خلک په خوا به یې زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم کنه، خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه وه، ویلې چې نه دزي، بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کېنوي، یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګه کېنه، ما سره کېنه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یو فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم، یا دین د دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حد ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاد مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم را وچلې کنه، چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه، دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوي، شاګردان لري، نور په کومو برخو کې کار کوي؟ او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولای شي؟ ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاګردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروف یم، او نور خپل لیکنه کوم.
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزند جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم، نو ریکور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زته ناراضی یم، ولی نه هو اوس ډیر موش ون ډیر بدلون کړی دا، او ډیر تر خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس پر راته وای، د دې کارونه څنګه دي؟ تاسو څنګه کار کوئ؟ څنګه پښتو غږونه ثبتوي؟ د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی لخوا څخه دا پروژه شوې ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې پښتو $2 ورکول کیږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکی کار کوي او په دې کې غونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته د انټرنیټ مصرف او غوښته ورته ورلېږي.
خیا ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونتوانی دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانی کې بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلی چې تلاری هغه ته ځان ورسې؟
هیله خو خامه خالرم، ولی نه ځکه چې امدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوې چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم درې سمستر مو ولوستله چې په دوو سمسترونو کې ساول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خامه خاله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پانتون کې هغه ستنې شي، تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځي او تلاړ شي پانتون ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دې وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه.
Thank you.